درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو.
پاکستانی چارواکو تر سبا دوشنبه پورې د تورخم دروازې د خلاصې دښمنه کړې ده. نن د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصې دوه او په دې دروازه د بیا نشټې د مخنیوي لپاره خبرې وشوې. له سیمه وی سرچینې ازادي رادیو ته ویل پاکستانی لوري تر سبا دوشنبه پورې د تورخم دروازې د بیرته پرانستل کېدو ژمنه کړې ده. دغه سرچینه هم دروازوی دواړه خواوی د مذاکراتو پر مهال د پایلې تر رسیدلې چې نشته د حل لار نه ده او باید رامنځته کیدونکې ستونزې د خبرو له لارې هواری شي. د تورخم دروازه 15 ورځې وړاندې وروسته له هغه وتړل شو چې د راپورونو پر بنسټ طالب عسکرو یو پخوانی پوسټ بیرته جوړول چې پاکستانی پوځیانو پرې ډزې پیل کړې. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د کریستال یا مت په نامه موادو قاچاق خورا زیات شوی دی. د دې ادارې د افغانستان څنګ نن یکشنبه په یو مفصل راپور کې ویلي په افغانستان کې د دغو خطرناکو نشه یي موادو تولید یو جدي خطر دی. د راپور له مخې هغه کریستال چې په افغانستان کې تولید شوي په اروپایي ټولنه، منځني ختیځ، جنوبي او ختیځ آسیا او ختیځ افریقا کې نیول شوي چې دا په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د دغو موادو د تولید زیاتوالی شي. راپور وای په 2018 میلادي کال کې د دغو موادو د ضبط اندازه 2.5 ټنه و، خو په 2023 کې اندازه څه کم 1.5 ټنو ته رسیدلې ده. دا نشه مواد چې خلک یې د کریستال او کریستال مت په نامه هم یادوي د مرکزی عصبي سیستم د شدید تحریک سبب کیږي. په مراکش کې خلک نن یکشنبه د وروستي زلزلې د قربانیانو لپاره ویر کوي. د جمعې په ورځ ناوخته د ریختر په حساب 6.8 درجې زلزلې د مراکش په نوم د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یو سیاحتي سیمه او شاوخوا کلي ولړزول. د وروستیو رسمي شمیرو له مخې په دې زلزله کې د مړو شمیر له 2012 څخه اوښته او د ټپیانو شمیر هم څه باندې 2000 ته رسیدلی دی. د ډیرو ټپیانو وضعیت خراب شول کیږي. مرستندوی او ژغورونکي ډلې په ژوندیو پاتې کسانو پسې چې تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې دي د پلټنې عملیات کوي. سعودي عربستان او اروپایي اتحادیه د ترانزیتي کوریډور د پراختیا موافقه پرون شنبه په نوې ډیلی کې لاسلیک کړه. د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې کوریډور د هیوادونو ترمنځ د انرژي د تولیداتو په شمول د سوداګرۍ لا ډېر امکان برابروي. دا ډول یو کوریډور کېدای شي چې د چین د یو کمربند او یوې لارې د ستري پروژې په وړاندې مقابله وي. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال جان فاینر ویلی و د امریکا، هند، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او اروپایي اتحادیه او د جی شل د نورو غړو ترمنځ به د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې د کوریډور لپاره د تفاهم یادښت لاسلیک شي. د اوکراین چارواکي وایي چې روسیې نن سهار پر پلازمینه کیف هوایي حمله کړې دي. اوکراینی چارواکو ویلی په کیف او شاوخوا سیمو کې د دغو حملو پر مهال نږدې 2 ساعته د چاودنو شخونه اوریدل کېدل. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو ویلی یو کس په پودل تاریخي سیمه کې ټپي شوی او د ښار یو پارک ته نږدې اور لګېدلی دی. د بلې خوا د اوکراین په لویو ځواکونو اعلان کړی چې د دغه هیواد د هوایي دفاع سیستم په ایران کې د 2 جوړ شویو الوتکو له منځه 15 نسکوري کړي دي. د سودان د پوز مشر عبد الفتاح البرهان وای د سودان د نږدې 15 میاشتنی شخړې د حل لپاره افریقایي ټولنې ته اړتیا نه لري. نو موري پرون شنبه د سرګندونې داسې وخت وکړي چې په دغه هیواد کې د وروستیو شخړو د مړو شمیر له 2000 زیات شوی دی. د سودان او افریقایي ټولنې ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې اوجته ورسېد چې د دې ټولنې د کمیسیون مشر موسافکی محمد تېره اونۍ د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو له یوه سیاسي سلاحکار سره وکتل. دې مسالې د برهان د حکومت سخت غبرګون وپاره.
زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه اوس څلور ویش ساعته اوریدلی شي.
په لنډی کوتل کې یو شمېر خلکو د لارې د بندیدو په اعتراض کې مظاهره کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي
ساعتی ساعت مې یو
زده هم وایم چې د افغان حکومت مسولیت دی کړه افغانستان له خوري په پاکستان کې برید کیږي باید مخه ونیسي.
نن د ځانوشنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. ولې ځینې کسان ځان وشتي
کله چې فقر سره مواجه محدودیت په وځي او اصلا چې انسان په ځانوشنه فکر کوي د بحران په حالت کې وي.
په غزنی کې د سړک د سر د درمل پلورلو کاروبار تود دی.
شکر دې ارسه د فارغ دې خو یو دې د فارغ
په چترال کې لا هم جګړه روانه ده. د دې موضوع تفصیل هم په دې خبرونه کې اوریدل شي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو حکومت د تورخم دروازې تړل د شګه وندې توپ خلاف اقدام بللې. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیرش بخبره کړي ویل شوی چې د تورخم دواړو خواو ته پر جنازو سربیره زیات شمیر مسافر بند پاتې دي چې په هیڅ ډول نشي توجیه کړي. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان د افغانانو د کرنیزو حاصلاتو او میوو د رسیدو په مهال په بیلو بیلو پلمو دروازې تړي چې نه یوازې د دواړو خواو تجارت ځانمنوي بلکې د دوړو هوادونو ترمنځ فاصله زیاتوي. د دې موضوع تفصیل د امید زهر مل پراپور کې
دا سمحال چې د تورخم دروازه د 15 ورځې لپاره هم بند ده. د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې د ملامتیا په لور پر پاکستان چولې او د تورخم دروازې بندولې د خګاوندې توپ خلاف ګام بلل. دا اعلامیه چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیرش په خبره کړي په کلیکل شوې د تورخم دواړو غاړو ته د جنازو سربیره په زیات شمیر مسافر میرمنې سپینګری او ماشومان بند پاتې دي چې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. په اعلامیه کې د دې یادونه هم شوې چې د تورخم دروازه پاکستانی حکومت وروسته در دې وتړل چې د تیرې چهارشنبې په ورځ عسکرو په طالب ځواکونو د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د ترمیم پر مهال ډزې وکړې. د طالبانو حکومت دا هم ویلي چې وروستیو کې د پاکستان حکومت د کراچۍ بندر کې د حساس لیست په پلمه په سلګونو کانټینرونو کې د افغان سوداګرو توکي درولې دي. اعلامیه کې په واګه بندر کې د پاکستان پولیسو ته نږدې د افغان سوداګرو په انځورو بار د یوې لویې لارۍ د سوځول کېدو یادونه هم شوې چې له قوله لوی تشویش او بې اعتمادي رامنځته کوي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت د تفاهم او ډیپلوماټیکو خبرو له لارې د ستونزو په حوالې ټینګار کړی دی. د دې وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل په دې اړه رسنیو ته په سوال شوی پیغام کې ویلي
په کار د چي دواړه لوري د سیمې د تجارت ترانزیت او اقتصاد د بهبود په خاطر د غوستونزو ته د مفاهیمې لاري حل لاري ولټوي او اجازه ورنکړي چې سیاسي او نور مسایل اقتصاد تجارت او د وګړو آزاد تګ راتګ ځانمن کړي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیا د جمعې په ورځ ویل د ستونزې د حل لپاره خبرې پیل شوې. هغه وخت د طالبانو حکومت د ننګرهار والی له دفتر نن په یو خبر شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې چې د 15 ورځې لپاره هم د تورخم لار بند ده. ول خلکو یو غوښتي چې تورخم ته لتلو راتلو ډډه وکړي. په همدې حال کې دواړو لوریو ته بند پاتې کسان هم د تورخم لارې د ژر تر ژره پرانیستل کې دوه غوښتنه کوي. په دوی کې د اتو خويندو د وازنی ورور محمد یاسین هغه اټکلن ماشوم کورنۍ هم ده چې د تیرې پنځشنبه په ورځ پښتونخوا کې وفات شوې او اوسې از افغانستان ته را پری خودل کیږي. د هغه د کورنۍ یو غړي وحید الله ازادي رادیو ته وویل
اغه ځکه چې موږ ته هیڅ اجازه رانه کچ بارډر تم نږدې پرې دي سپینګری مو مرته ورو لګل زموږ غلم هم بلانس مو ورو ساغم را مند راته او به مې د دې ماشوم مور ور راستا شي دا ورته لیک جړه پاره دو کی د دې دا و مې دا جړه پاره دا موږ پرې دي خو هم موږ پرې نه خود به یو بجو بیره ته تورخم کې سپینګری ویل ول داستا سو مری مړې چې دا خرابې کېدل ته ډیر زیاته د ګرمي نور تیزو به ما غین رس ترا ور په مرده خانه کې مکی خود دا شرفا او ته مخامخ دا ارنم هسپتال شاته چې کما ده
بل خو لډیورن پورې د لنډ کوتل کې د جمعې پر اس خلکو لار یون کړه او شر تر ژره د دې لارې د پرانستو غوښتنه وکړه. نظیم ګلشین واره چې د لارې یون کې ګډون کړه وايي په تورخم باید د سونزلو جوړولو ډډه وشي.
د حکومتونو هم تاوان روان دي، د عوامو تاجرانو هم تاوان روان دي او د افغانستان موږ سره ډیر زیات مریضان مړی پراته دي. دغه د فار ادم رحم وکړه
په پاکستان نیوکه د چپلوي لاس افغانستان سره په تړلو دروازو ستونزې جوړوي او غواړي لدې لارې خپل سیاسي او نور مخه ځان ورسوي. خو پاکستان بیا برعکس افغان لوري د ستونزو په جوړولو تورنوي.
لبل خود پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ټي ټي پی په ګډون نورې ترهګری ډلې وځپي. د دې موضوع د غرس په چترال کې د جګړې د دوام په اړه لږ وروسته حال درکو. جمعیت علما اسلام ګوند وای دا ګوند په پاکستان او ټولنې کې د تعلیم ملاتړ دی او هیڅ کله افغان طالبانو ته دا مشوره نه دا ورکړي چې د نجونو په مخ کې شونځي او پوهنتونونه بند کړي. د جمعیت علما اسلام ګوند وایان حافظ حمدالله آزادی رادیو سره په خبرو کې همدارسول چې دغه ګوند غواړي چې په افغانستان کې د شزو او نجونو پر مخ شونځي او پوهنتونونه پرانستل شي، خو فیصله د افغان طالبانو په لاس کې ده. سلطان محمد سرور ورله حافظ حمدالله څخه د مرکې په پیل کې پښتلی چې د افغانستان د ملي امنیت په خوانی مشر معصوم ستانګزی ادعا کړي چې د جمعیت علما اسلام یو پلاوی افغان طالبانو ته سپارښتنه کړي چې د نجونو شونځي او پوهنتونونه دې نه پرانیسي، دوی په دې حق له څوي. حافظ حمدالله په جواب کې داسې وویل:
د افغانستان په شلي د تعلیم د لارې دا د هغه خپل اختیار هغه په شلي کې پدې کې جمعیت علما اسلام یو قسم مداخلت نکولای شي، نه حق لري. البته دا خبره چې جمعیت علما اسلام ځواک یا دغه شاشه ګوند یا دغه وفد یا دغه کمیسون افغانستان ته ورځي او هغه ته دا وینا کوي لکه څنګه چې د تیرو چارواکو د سرکړه غړي وایي، دا وچ کلک سپین درواغ دی. دویمه خبره ده چې جمعیت علما اسلام په پاکستان کې مثلا زستا په مخ کې هم زه په بلوچستان ایالت کې د حکومت وزیر پاتې شوم د صحت مر ځواک او زمر جماعت په 2012 بیا 2013 بیا 2014 حکومت کې په بلوچستان ایالت کې چې داغه دارالحکومت کوټه کې موږ د بادر خان د یونیورسيټي چې هغه د خزو د انجنیر یونیورسيټي ده په هغه نامه باقاعده پرانستل.
د خزو او انجنیر د تعلیم پاکله تاسو مفکوره او نظر څه دی چې اوس په افغانستان کې منسوي یا تعطیل شوی؟
موږ په خپل جمعیت علما اسلام د تعلیم په حق کې یو، که په پاکستان کې که په نړۍ کې، ځکه ما تاسو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام حکومت شوی دی او په بلوچستان کې موږ نجونو او د ښځو لپاره باقاعده تعلیمي ادارې خلاصې کړې. ما تاسو ته خبره کول چې د بادر خان و من یونیورسيټي په کوټه کې جوړه ده، د درې نه تر څلورو زرو پورې انجونې سبقان پکې وایي، تعلیم پکې حاصلوي. زبه بیا په افغانستان کې د افغانستان و خود مختار خلکو افغانانو او داغه حکومت ته څنګه دا وایم چې تاسو د ښځو تعلیمي ادارې بندې کړي؟ موږ غواړو چې په افغانستان کې د ښځو د پاره د خود او د انجونو د پاره تعلیمي ادارې پرانستل شي.
حافظ صاحب، اکثره د طالبانو مشرانو ځین خلکو په کوټه کې یا کراچۍ کې یا په پاکستان کې دینی مدرسې لوسی دي. فرضاً تاسو نه مشوره وغواړي، په اوسنی وخت کې څه مشوره ورکوي د دې انجونو د سکولونو
افغانستان کې؟ کچېره د افغانستان حکومت د موږ سوال غواړي چې په افغانستان کې باید تعلیمي ادارې د ښځو لپاره پرانستې شي کنه شي؟ مولانا محمد تقی عثماني صاحب دا د نن زمانې عالمي سطح باندې او د پاکستان پر سطح باندې یو علمي شخصیت دی. هغه باقاعده د وفد په شکل کې افغانستان ته لاړ او بیا یو تحریر هم ورکړه چې باید تاسو د خپل شرایطو مطابق شریعت او د اسلام د اصولو او د افغانانو د کلتور او د ثقافت او د اسلامي تهذیب پرونه کې چې څومره تاسو ته اسانه یو باید دغه تعلیمي ادارې د ښځو او د نجونو لپاره خلاص شي. جمعیت علما اسلام هم دغه موقف
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند وایاند حافظ حمدالله او چې آزادی رادیو سره خبري کولې او ویلي چې ګوند په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي.
آزادی رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د ټي ټي پی په ګډون نورې ترهګري ډلې وځپي. جلیل عباس شیلانی د خبره پرون په اسلام آباد کې رسنوي ته وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویل چې په چترال کې له بریډ وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر ته سخت اعتراض سپارلی او دوی دا موضوع جدي ګڼلې ده. تفصیل د
امید ظاهر مل پراپور کې
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه د پاکستانی چارواکو د ادعاو په دوام د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی له طالبانو غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او نورو هغو ډلو پر ضد جدي ګام پورته کړي چې د دله قوله افغانستان کې دي. هغه چې پرونی په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرې کولې له طالبانو وغوښتل چې د ټي ټي پی په ګډون هغه عناصر وځپي چې د دله قوله د افغانستان له خاورې په ګټه پاکستان کې ترهګریز بریدونه کوي.
زه
دا هم وایم چې د افغان حکومت مسؤلیت دی که د افغانستان له خاورې په پاکستان کې برید کیږي باید مخې ونیسي. موږ له افغان حکومت غوښتنه کوو چې څومره دا ډول عناصر دي هغوی وځپي، هغه که ټي ټي پی وي او که نور څوک. معلومه ده چې دوی له افغانستانه فعالیت کوي او په پاکستان کې
طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستان باید په افغانستان د نیوکو پر ځای خپل امنیت وساتي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو ترهګرو ډلو شتون هم رد کړی دی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی دا هم ویل چې دوی د چترال د برید په ګډون په پاکستان کې ترهګریزې پیښې جدي نیولې او دا یې هم تایید کړه چې په دې اړه یې د جمعې په ورځ خپل سخت اعتراض په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر ته سپارلی دی. هغه دا هم ویل چې دوی له طالبانو غواړي چې دا ډول پیښې وڅېړي چې بیا رامنځته نه شي. ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر سرفراز بوکټي هم وایي د طالبانو حکومت باید د دوحې هوکړه عملي کړي. هغه چې د پاکستان د سرپرست وزیرانو په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل د دې تړون پر بنسټ باید د افغانستان خاوره د پاکستان او نورې نړۍ پر ضد ونه کارول شي، خو د طالبانو حکومت بیا تل ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره خوندي ده او د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. پاکستانی چارواکي داسې مهال له طالبانو د ترهګرو ډلو د ځپلو غوښتنه کوي چې تېره اونۍ سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ جیو نیوز سره مرکه کې ویلي وو په افغانستان کې واک ته له طالبانو له رسېدو وروسته په پاکستان کې حالات د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلې شوي هم دي. هغه دا ادعا هم کړې وه چې په بیړه له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتو وروسته له دوی پاتې شوې وسلې یو شمېر ډلو ته په لاس ورغلي چې پاکستان یې له ستونزو سره مخ کړی دی، خو دا ادعا په تېره کې د طالبانو د حکومت ویان رد کړې وه.
په پاکستان کې پاتې کیږي په چترال کې لا هم د پاکستان د پوځیانو او تحریک طالبان پاکستان ترمز نښتې روانې دي. له بلې خوا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ او وسلوالو ترمز په نښته کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی دی. دا تحولات داسې وخت کیږي چې نن هم د تورخم دروازه لکه څنګه چې مو په تیر راپور کې واورېدل بند ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د خیبر پښتونخوا په چترال کې چارواکي وایي د پاکستانی طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ له تیرې چهار شنبه نشتې لا هم روانې دي او دواړو خواوو پر یو بل د درنو وسلو ډزې هم کړې دي. د چترال مرستیال کمشنر محمد علي نن یک شنبه د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې وسلوالو پر پاکستانی پوځیانو دوه راکټونه وویشتل خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. هغه زیاته کړه چې د پاکستان پوځ د سرخیل وتکو له لارې د وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړي دي. د افراطي وسلوالو په لاس د پاکستاني سرتیرو د نیول کېدو راپورونه بې بنسټه وبلل. تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوالو یې د چترال په ارسون کې د پاکستاني پوځ پر مرکز توغندي وویشتل او هلته ولاړ ټول پوځي ګاډ یې تباه کړل. ټي ټي پی د پاکستانی پوځ د درویو پوستو د نیولو ادعا هم کړې ده چې پوځ یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن یکشنبه ویلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت سرپرست ورغوښتی او هغه ته احتجاج کړی چې چترال ته وسلوال له کونړ او نورستان ولایتونو وراغوښتی دي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا ردوي. ټي ټي پی هم ویلي چې دوی له ډېر وخت راهیسې په چترال کې سته او د روانو حملو لپاره یې د افغانستان خاورې استعمالولو ته اړتیا نسته. د چترال چارواکو ولس ته خبر ورکړی چې لا هم کالاش، بمبوري ته او بریر ته ځینې تللې لارې بندې دي. د پاکستان پوځ په دې نښتو کې د څلورو سرتیرو وژل کېدل منلي او د دولسو وسلوالو د وژلو ادعا یې کړې ده، خو ټي ټي پی وایي چې دولس پوځیانې وژلي او ځینې یې ژوندي له ځان سره بیولې دي. بلخوا د پاکستان پوځ پرون ناوخته په ویلامیه کې ویلي چې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پاکستانی سرتیرو او افراطي وسلوالو ترمنځ په وسلوالو نښته کې یو سرتیری وژل شوی دی. د پوځ په وینا دوی په سیمه کې په ځینو وسلوالو مخالفانو پسې ګرځېدل چې نښته پیل سوه. دا پیچه داسې وخت سوي چې نن د پنځمې ورځې لپاره هم د تورخم دروازه بنده ده. د طالبانو حکومت په ویلامه کې معلوماتي پر پاکستان چولې او د تورخم دروازې بندولې د ش گاونډي توپ خلاف عمل بلل دی. د اعلامیه چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه خبره کړې په کې لیکل سوي د تورخم دوړ غوړو ته پر جنازو سربیره په زیات شمیر مسافر شزی سپینجری او ماشومان بند پاتې دي چې هیڅ د توجیه وړ نه دي. د دې ترڅنګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی پرون په اسلام آباد کې وویل له طالبانو غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او نورو هغو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي چې د دې پوینه په افغانستان کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د سپتمبر لسمه د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې د افغانانو په منځ کې د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. تازه په سریپل کې د یو ځوان هلک د ځان وژنې خبر خپور شو. په وروستیو څو میاشتو کې یو شمېر ځوانو افغان جنو او هلکانو په پا پاکستان کې هم ځانونه وژلې دي. ارواپوهان د ځان وژنې علت بېوزدي، بېکاري او رواني ستونزې بولي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده، په سرپل ولایت کې د طالبانو حکومت امنیه قومندانې د 13 کلن هلک د ځان وژنې خبر ورکړی. د طالبانو حکومت د یادې قومندانې ویاند دین محمد نظری ازادي راډیو ته د دغه ځوان د جسد د تصویر په شریکولو وویل چې یو ځوان د شنبې په ورځ ځان وژنه کړې ده. ویل کېږي د غزوان احمد رشاد د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د پسنۍ کلي اوسیدونکی دی چې د ځان په زندې کولو سره ځان وژنه کړې ده. د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې د نوموړي د ځان وژنې انګیزه لا نه ده معلومه او په اړه یې څېړنې روانې دي. هڅه مو وکړه چې د دغه ځوان د ځان وژنې د لامل په اړه د نوموړي له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو بریالی نه شو. تر دې مخکې هم د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر ځوانو افغان کډوالو ځان وژنه کړې ده. شاوخوا دو اونۍ وړاندې د بلخ ولایت اوسیدونکي مریم ساده د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یوې ودانۍ له پنځم پوړ څخه ځان وغورځوه او ځان وژنې وکړه. نوموړی تیر کال خپلې کورنۍ سره د امریکا د کډوالۍ کیس د بهیر د بشپړولو لپاره د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته کډه شوې وه. د مریم سادات مور پیکی عزیزی د نوموړي د ځان وژنې لامل داسې بیانوي:
د مریم جان سادات د مړینې لامل بې برخلیک ژوند او ناهیلې و. هغې استرس درلود، په کیس کې هیڅ پرمختګ نه و. د ویزې موده مو ختمه شوې وه. ځینې داسې ستونزې وې چې هغه یې نه شوای زغملی. د ستونزو په هغې تیر اغېز وکړ او ځان یې د بلاک له پنځم پور نه ښکته وغورځوه او ځان وژنه یې وکړه.
د مریم سادات له ځان وژنې وړاندې د سایم او ذکریا بلوڅ ځکی په نوم دوه نورو ځوانو افغان کډوالو د پاکستان په اسلام آباد کې ځان وژنه کړې وه. سایم د یوې ودانۍ له شپږم پور څخه ځان غورځولی و او ذکریا بلوڅ ځکی ځان زندې کړی و. ارواپو شرف الدین عظیمی وایي د ځان وژنې نوي سلنه لاملونه په خلکو کې رواني ستونزې دي.
ځان وژنه یو بحران ده، او دا په دې معنا چې یعنې کله چې یو انسان فقر سره مواجه، محدودیت پیوازي، تاوتریخوالی ورسره سوی، رواني تکلیف ولري، ټولنه کې مشکل ولري، کار مونه لري، لوست مونه وسي، دغسې ټول مسایل چې راټول شي بیا دی په بحران اخته کېږي. او اصلا چې انسان په ځان وژنه فکر کوي د بحران په حالت کې کوي.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ګارډین ورځپاڼې هم په افغانستان کې د ښځو په منځ کې د ځان وژنې د زیاتوالي خبر ورکړی و. دې ورځپاڼې لیکلي چې له دولتي روغتونونو او کلینیکونو څخه د راټولو شویو احصایو پر بنسټ د 2021 کال له دوبي راهیسې د هرات او نیمروز په ګډون د افغانستان په یو پر درېیمې برخې ولایتونو کې د ښځو د ځان وژنې کچه لوړه شوې ده. خو دې ورځپاڼې په دې اړه کومه مشخصه احصایه نه ده وړاندې کړې. ویلي دي چې د طالبانو حکومت د افغانستان روغتیایي کارکوونکو ته د دې احصایو د خپرولو اجازه نه ده ورکړې. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو په چارو کې د افغانستان د څنګه مسؤولې الیسن ډویډیان ګارډین ته ویلي داسې شرایط راغلي چې افغان نجونې او ښځې د ژوند پر ځای مرګ ته ترجیح ورکوي. هغه زیاته کړه افغانستان د رواني روغتیا له کړکېچ سره مخ دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د ستونزو د زیاتېدو له امله دا کړکېچ لا زیات شوی. په افغانستان کې د بشري حقونو یو شمېر فعالانې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې بېلابېل لاملونه دي. د مدني ټولنې او د ښځو د حقوقو فعال اوګي یمیل په دیاړه ازادي راډیو ته وویل.
اوس مهال امدا چې په ښځو باندې په مسلسله توګه بندیزونه د دوی په اساسي حقوقو باندې لګول کیږي او ترې نه اخیستل کیږي، لکه تحصیل، لکه کار، لکه په ټولنیزو چارو کې هغه څه چې خو وي ونډه درلوده، او اوس هر ورځ برس تر بلې دغه کړی ور باندې تنگ کیږي، محدود کیږي. فکر کوم چې امداله ملونه دي چې دوی رواني تکلیفونه پیدا شوي دي او زیاتر ځانوژنې زیات شوي دي.
د ښځو د حقوقو یو بل فعال مجبین احمد زی هم وایي لزده کو دنجونو محرومیت او پر ښځو د کار کولو بندیزم د ښځو او نجونو په ځانوژنه کې رول لري. نن د سپتمبر 10مه ځانوژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2003 کال کې د ځانوژنې د مخنیوي د نړیوالې ټولنې لخوا د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په همکارۍ له ځانوژنې د مخنیوي نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د دې ورځې د نمانځلو موخه ستونزو ته پام اړول، د رواني ناروغیو په اړه د منفي چلند کمول یا استګما، او د ادارو، حکومتونو او خلکو ترمنځ د دې په اړه چې ځانوژنه د مخنیوي وړ ده د پوهاوي لوړول دي.
په غزنی کې د سړک پر سر د درملو د پلورلو بازار لا هم تود دی. اکثره درمل پلورونکي نالوستي کسان دي چې وای د تجربه پر اساس خلکو ته درمل ورکوي، خو د غزنی ځینې اوسیدونکي بیا په دې باور دي چې دا درمل د ګټې په ځای رنځورانو ته تاوان رسوي، ځکه چې لیوی خو د ډاکټر په مشوره نه ورکول کیږي او بل خو ټول ورځ لمر خاورو او دوړو ته پراته وي. په دې موضوع هم راپور لرو.
دا غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د ختم المرسلین جامع جماعت مخته دلته تیرو شاوخوا لسو کالو څخه یو 15 پولیس د سوداګریزه ودانۍ نیمکاره ولاړه ده، خو د ودانۍ د سړک پر غاړه یو شمیر کسان د طبي ټوخي، شکر، د سترګو، غاښونو، د زړه، پښو او د بدن د نورو غړو د دردونو او نورو ډول ډول ناروغیو د مخنیوي درمل پلوري. په دغه درملو کې یونانی، هومیوپیتیک او حتی ځینې یې انګریزي درمل هم شامل دي. دا دغه کسانو ډیرای برخه نالوست دي، خو وای د تجربه په اساس خلکو ته درمل ورکوي. په دغه ځای کې د خلکو ګڼه ګڼه یو اندازه زیاته وي، موټران هم شتیز تیریږي، خاورې بادیږي او پر دغه درملو هم دوړیا واروي. دا شناوی جری شاوخه 45 کلن نیاز محمد دلته درمل پلوري. دای له ډیرو خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو وایي دوی دلته خلکو ته د هرې ناروغۍ درمل ورکوي.
شکر دې هر څه لپاره دې خو دې لپاره دې ته بوله لپاره دې دوه شانو لپاره
دا نیاز محمد په باور چې د دې درمل ګټه رسوي خو زیان نه وي.
ګټه رسوي، تاوان نه رسوي.
شاوخوا 50 کلن حکم جام بیا دلته د بډوګو د درد د درملو اخیستلو په مخره غلی دی. دی وایي سلو ډاکټرانو ته ورغلی یم، درد مې نه دی دوا سوی، خو له دغو درملو سره مې د بډوګې ډبره ورکه سوې ده.
دا ژیړه ده، د بډوګې ژیړه، د بډوګې ډبره ده، دومبې رویا ورته وایي. دا چې ما وخوړه ښه شوم، زه په خپل تا هر وخت خورم، د بډوګي ډبره ورکوي.
چیرګي ګردار ګمو
نه یوازې دا چې د غزنی ښار په کولای سبز دغه سیمه، بلکې د غزنی ښار په ځینو نورو سیمو او ولسوالیو کې هم ځینې نالوستي کسان دغه ډول درمل پلوري. د غزنی ځینې اوسیدونکي بیا په دې باور دي چې دغه درمل د ګټې په ځای رنځورانو ته زیان اړوي، ځکه چې نه خو د ډاکټر په مشوره ورکول کیږي او هم ټول ورځ لمر ته اوار وي. عیسا خان د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
لومړی خدا شي پرته ډاکټر له توصیه نه استعمالیږي، بل دا کوم تاسو وګورو مرو ته کی خاکبات او تاریخ شاروالیم فکر کوم کوم نظر نه ورته کی.
عیسا خان زیاتوي نه په خپل استفاده کړي او نه نورو ته دا مشوره ورکوي چې د سړک د سر درمل واخلي او خپلو رنځورانو ته یې ورکړي.
مو خو استفاده کړي نه دي، دا زه فکر کوم چې یو منفي اړخ داسې باید نشي استفاده.
دا چې ځینې ډاکټران او لسی خلک دغه درمل خلکو ته د ګټې پر ځای د زیان اړولو سبب ګڼي او وایي په دغه درملو کې هیڅ قانوني او معیاري نه دی، نو ومو غوښتل چې د دغه درملو د صحي قانوني او غیر قانوني اړخ په اړه د طالبانو حکومت ته عامې روغتیا ریاست چارواکو نظر واخلو، خو هغه په دې اړه له نظر راکولو څخه ډډه کوي او وایي دا په موږ پورې تړاو نه لري.
تاسو لا پیغامونو
کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی خیلی وایم. زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس په دا میسج ازادي راډیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم او د طالبان چې دی مایبین ته کوم اسما کارت چور کړی دی او په کاته میاشت 3000 افغانۍ راکې او زه یم یو ماسل د 3000 افغانۍ زوس په لیک لوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم، نو که زما میسیج تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسېږي د ازادۍ راډیو څخه هیله لرم چې زما میسیج نشته.
سلام، زه حبیب الرحمن زواکی یم دا مهال په ایران کې. افغان کرکټ بالران چې دی ډېر کمزوري شوي دي، نه پوهېږو چې ولې باید دوی ځانونه کوي کې، نو د افغانستان حکومت مې نږدې غږ دی چې د دوی سره مرسته وکړي. کوم شان چې دوی اړتیا لري دوی اړتیاوې باید ورفرې کړي. باید کرکټ بورډ څخه هم دا غوښتنه ده چې باید بالرانو ته باید کوي کې باید سپورټونه وکړي. نه پوهېږو چې ولې زموږ بالران داسې کمزوري دي، څو فرله پسې لوبې دوی وبایللې، موږ داسې خوښنه یو چې نه پوهېږو ولې افغان بالران لوبه بایلي، لامل یې څه دی؟
السلام علیکم، زه د افغانستان اسلامی امارت داغه کوم چې د تورخم د دروازې مسله تاسو د پاکستانی لوري سره د خبرو لارې حل کړي او د پاکستان په چارواکو مم دا هیله ده چې دا د خبرو لارې حل کړي، ځکه دغه موضوع چې څو اشتمنۍ دي ټولې د ملکی وګړي او اشتمنۍ دي پورې راورې، څومره موټرې دي، سامانونه دي، سبزیګانې دي، هوټلرې دي او هغه اشتمنۍ دي تجارانو مالونه دي، نو دا خو د افغانستان ملت، د پاکستان ملت عوامو ته زیان ده.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د مورابولم د دې سات لنډو خبرونو ته پاکستانی چارواکو تر سبا دوشنبه د تورخم دروازې د خلاصېدو شمنه کړې ده. نن د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصېدو په دې دروازه د بیا نشتې د مخنیوي لپاره خبري وشوه. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وايي په افغانستان کې 1 میلیون میندې او ماشومان له هغو خوړو بې برخې شوي چې د خوارځواکۍ د درملنې او مخنیوي لپاره ځانګړي شوي دي. د ملګرو ملتو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وايي په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د کریستال یا مټ قاچاق خورا زیات شوی دی. په مراکش کې خلک نن یکشنبه د وروستۍ زلزلې د قربانیانو لپاره ویر کوي. د جمعې په ورځ ناوخته د ریختر په حساب 6.8 درجې زلزلې د مراکش په نوم د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یوه سیاحتي سیمه او شاوخوا کلي ولړزول. په دې زلزله کې تر 2000 ډیر کسان مړه شوي او تر 2000 ډیر نور ټپیان شوي دي. او د اوکراین چارواکي وایي چې روسیې نن سهار پر پلازمینه کیف هوایي حمله کړې دي.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غزیدلې ده.
دغه ومن چې دی په دشت کې شنکیږي غرونه کې بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي
په بل لاپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشې تر پرېښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیره بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغېزې کوي
پخوا چې وا زما ډېره ښکلې حافظه وه نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو
په یو مرکه کې به واوري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتباره یم
کار به څوک موږ ته نه راکول موږ باندې باور به نه کول د کور نه مو شیان وړی وو
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو
تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای ښه به و
ولې خدای دې خیر کړي کرایه والا بد سړی دی
دا پوښتنه خو باید زه ستاسو څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرو دو په حال کې ده او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشئی موادو په پروسس کې کار ځینې واخیستل شي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر یو نیم لک کیلوګرام ډیر د عمان پروسس شوي بوټي نیولې دي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپره شوی معلومات ښیي سه کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرام ډیره خیخه نیول شوی چې دا شمیرې په افغانستان کې د خیخي د ډیر تولید اندازه ښیي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډیرېدو په اړه اندېښنه لري د طالبانو د حکومت لخوا خبر شوی معلومات ښیي چې عمان بوټي په خوا یوازې په غور بادغیس او فرا ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی خو اوس د افغانستان 14 ولایتونو ته غځېدلی دی د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپاره شوی معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې سش کال د سات په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1,000 او 1,020 کیلوګرام عمان بوټي نیولې دی د فرا ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل
دغه عمان چې دی په دشت کې شنکیږي غرونه کې بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبر شوی معلومات ښیي چې دوی سش کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل کندهار روزګان هلمند فراه غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس یو شت کارخانه ویجاړې کړې دي د غور ولایت اوسیدونکی محمد جلال چې په خوای د عمان کاروبار کوي او ازادي راډیو ته وویل چې بیا وزله خلک عمان بوټي له غرونو او دشتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاق کوونکو خرڅوي
مردان قریب میرند کور روزنه مصرف یامي
کوي بي وزله خل غرونو ته زي دا بوټي راوړي او موږ له دوی څخه من په 50 یا 160 روپۍ رانيسو اوس د خلکو ګټ همدا ده بل کاروبار اوایت نشته مو کمیشن کاران یو او رانيسو ډیره برخه هلمند او کندهار ته ول کیږي نه په هیغو چې څه شي زين جوړيږي دلته موږ رانيسو او لوی قچق کول کی راضي او زموږ څخه رانيسي
دي نفر می از مو میره اننج قچاورا کلانه دیگه
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده ستراځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیدرین دی د ایفیدرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوال بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډیره دوده د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبرې شوی شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو سش کال د اسد په میاشت کې 1,000 کیلوګرام شیشې نیولې ده دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1,000 شمسي کال یعنی پرا یو کال په بهیر کې 1,500 کیلوګرام شیشه نیول شوی و په افغانستان کې د لومړي ځل د پاره په 2016 میلادي کال کې 40 کیلوګرام شیشه نیول شو چې د ټوخي د شربت په مرسته جوړ شوی و خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورسره ډیریږي د ملګری ملتونو د امنیت شورا په خپل کلنی راپور کې خبرداري ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شی جوړولو په برخه کې په لوی هوا د وشتې دی
زهرو کاربن
په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د څو کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوي د عصبي ستونزو او حافظې د کمزورۍ له امله شکایت کوي وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمند کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي یا د
شعیب احمد چې یو کال کې نشای پریخي وای، هغه وخت چې د پهنتون محصول وکڅه هم په ژوند کې ډېر ستونزې درلودې، خو بیا هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کې چې شعیب احمد نشه پریخي، خو وسی هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړ اثرات پاتې دی او حافظه ور کمزورې کړې ده.
د شیشې داسې او زهرناک نشه ده چې هغه یو ځلې اوس کوي دا ته څلوېښت ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخوا یو کار چې بچا کوي یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر مصفته په مغز کې، نو اوس چې دی پنځه دقو پاس یا لس دقو پاس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشي موادو د تشخیص مجهز او پرمختللي لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشي موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی یو کال راهیسې نشه پریښي ده. دوی وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله، د نشي موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشي په حالت کې وضعیت خراب و.
په خوا چې واز ما ډیره خکولی حافظه و، نو چې کله مونږ ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډیر مخکنه خبرې واز ما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشه کړې دي چې سبا یې څه وخرم بیګاله راغلي.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار مکلای شو، چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو پیسدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې ډېر شپې صدا نشو کړای، ځکه چې مونږ بچکله خمار شو نشه به نه ونه. بس هیڅ
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړ اغیز په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشې مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشئی تو کی کله چې یو فرد هغه نه یادی دود شکل او یا تزریقی شکل لغنه استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بعد اغیز لري. بعد اغیز په عصبي سیستم باندې دادی چې کیدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم معتادین باید د 45 ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورونی ته توصیه کوي چې د څو کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشي ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشي پرې خودو دوه کاله وروسته هم د نشي ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفه ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د ذهن کې کاری فکر نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ په شوبه کې وایي دور نه لذت وړي، د تاغه نور نشي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفه ته ځي کورته هم ته دین ویني دغه مواد مخدر افکار ته ژوند کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط او ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پرې خودو وروسته هم تر ډیره وخت د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړ اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وي ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 21 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ سپو باندې واوري. تیوی چیرنی خیی چی جگلی ده نور و زیانون و ترسنگ ده اتیاد لامیل هم گرزی، او ده جگلو پا بهیر کی دیره حق از بانان پا نشو اخته کیی چی لکورنه یا خبلوان و چخلی ری ده جگلی پا لمره کرخه کیوی. دا چی نظامیان ولی نشو تا مخه کیوی، ده جگلی پا لمره کرخه کی معمولان کم دول نشه مواد کاریگی، څنګه کېدلای شي چې د افغانستان غونې نارامه او جګړه ځپلې هیواد کې خلک له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د متعدینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د نشئی موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکې لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د لویو ناورینونو لامل دی. نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري، مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرښو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې په خپلې د خپل ملګرو مرګونه ټپی کېدل او د وینو بهیدل لیدل دي، دوی له ډیرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کیږي، خپل د نورو انسانانو د وژنو لامل کیږي، د وینې د بهیدنو لامل کیږي، او خپل د وژل کیدل او ټپی کیدل او اثرات له مستقیم ګواخ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغي ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هر بل ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځورېدلې ده، او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکېل دي، په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډیر خطرناک رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي او له بل پلوه په داسې یو سخت محیط کې گیر وي چې د هغه لپاره د خوراک، د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډیر کم وي، دغه کسان تر ډیره مخدره موادو ته مخه کوي ترڅو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړیو کرښو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشئی مواد استعمالوي؟
لډيري پخوا هغه کسان چې جګړې ته لګل کېدل، هغوی ته د خه جنگ کولو په خاطر، د ډيري انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي، او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بې خوبۍ او د زغملو توان ورکړي او د بې تفاوتۍ احساس ورته رامنځته کړي، تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډیر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډیره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي، یا مثلا په معقد ډول اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سختو شرایطو کې ورته دا خلک ډیره علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډیر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکېل دي او له لوړو خطرونو سره، له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی له مخدره موادو سره، د مخدراتو له استعمال سره ډیر زیات مخامخ کیږي، او په ډیر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره، د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پریښودلو کې کومک وکړي او ډیره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لري ژوند کوي، تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي، لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډیره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرخو کې، په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې و عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډیرو خطرونو سره ځانونه مخامخ وي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري، او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېزې کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنگي جرائم، اکثره ملکی تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي، او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن، او د دوی هغه احساس چې دی عادي انسان دی، او هغه عواطف چې عادي انسانان لري، د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه لمنځه ځي، او تر ډیره دغه جنگي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظه هغه خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو او استفادې معتاد شوی وي. نو په دې اساس دا یوه ډېره پیچلې او ډېره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنگ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوي ډېر کار او ډېرو منابعو ته ضرورت لري. ولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړه شي او د وقایې د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې، په کلیو کې مختلفو اقشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي، ترڅو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني، او خپل کورنۍ، خپل ماشومان او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي، ترڅو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
ترنو اوریدونکو، تاسو لا زاد رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکو نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوي ده. دوی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نه اهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کړي او په هغو یې نشه یي مواد رانیولي دي. دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
زه یو ورځ هم نسې رخصتي راغلی وم کور کې، اوس زموږ یو همسایه وه، د غلط ما ته وویل که نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا وعدو د سایلو ته به ډېر تلمه، بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې، هلکان شیشه وه، بیا ما ته وویل که وروره شراب مرام نشه قاري ته بېرته ما پي ما ته وویل که شیشه وهې خو وهه، یا لګای لګای دا ډیوال، بیا ما ته وویل که وهه څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه نریسته رو 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 شاپ مې ورته کېده تر دغه ځای پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصد اغېزه وکړه. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و، زما ډېر قدر و، عزت و، د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو. زه پخوا وظیفه کې وم، وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه، او زما غاښونه یې راته خراب کړو، زما فکره اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شوم ما نه هغوی خوا بده شو، داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک دې کاشکې را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشې کې مې غلا کوه، مجبور به وم کور کې پیسې به نه را کول، ځینې پیسې که را سره به وای هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر کې دي، دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. همدا د خلک کورو ته به ځان نه اچول، کار به څوک موږ ته نه را کول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مو شیان وړی وو، بس مجبور به وم همدا کار وکړم. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم، ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم، هغه هم ماته چی رانه کړو، نور د کور نه مې شیان اخیستی وو، بس کور نه مې پاپه فراري وم، خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کې ننوتم. د کورو مې دوه بسکره وویست، هغه بسکلان 5000 قیمتې وو، ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست. دا خاطره مې دا ده، خپل ځواني مې ده، خپل ځوان نه پیژنو، خپل مور و پلار احترام نه پیژنو، یو ښه لار باندې نه پوهېږو، کوروره ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده، د آخراته مو پام نه یي، بس په خپل حالات کې نه، نور خپل زندګي مو خرابه ده. همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه ډېر لندن کې فرانسې کې دلته قبولي دي، زما وړکی ورور دې دی او نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده. مشر ورور ما ته وویل که ته راځه زه دلته واړم زلاړه ماتر ترکیه پورې خو د دې عمل له خاطر یې خواته ولاړم نه په دروغ مرور ته وویل که زه یې راته مارج کړم او زما زړه په تنګېده خو مواد نه پیدا کېده ډېر په سختۍ به پیدا کېده بېرته راغلم ایران ته ایران همداسې افغانستان ته
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي
مکتب ته چلاشي لی بچی مور دی پودر وهی پلا دی پودر وهی یا مې خور دې زت پودر وهی یا دې مېړ پودر وهی
لا په مړی کې نه ومه په مور خو څه خبر نه خم خم مورم
چې موږ پلان واخست یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ماتول وو خرم
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شته چې کمال د کرایي کور لخواون سره قرارداد کړي او کور ته ورکړه سوی وي خود کور خاون ناڅاپه کمال ته وای چی کړه بار کړیا او د کور خالی کړی دا چې د کور خاوند ولی کمال له کور شړی اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
خزی او خزی چیرې
سوایه دادې دلته یما
دادې راغلم څه دې راتویل
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نه ویلا کړه شوې دي
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته فکرې ورکوي چې نه پیژنې
نو زه خو په کور کې نه سېما زه څه پیژنم
نو زه خو داسوم یاشته مسافروم کور چا فکرې ورکړې دي
کور خو ته راهنما والا ته ویلی و چې په کرایې ورکی هغه په کرایې ورکړې دی
راهنما والا دې خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ور کړی دی
څنګه بد سړی ته دا سړی پیژنې
هو پیژنم
څنګه سړی دی
بیا به ورسره درته وایم چې څنګه سړی دی اول باید دې سړی چاره وکم
څنګه چاره یې کې نه حق ځان په جنجال مو ورسره اخته کوا کور خو راهنما ولا ور کړی دی
زم راهنما ولا ته ورزم
و سړی پام کوا چې جنجال ورسره ونه کې
بس زه پوهیږم چې څه ورسره وکم سلام علیکم
و علیکم سلام جی صاحب ستړی مشه
تم ستړی مشه سال لخی جوړ په خیر
شکر مننه رازا رازا جی صاحب دغه مخه مخ چوکي کینه
سم ده ده کینم
جی صاحب څنګه جوړی سفر مو په خیر تیر شو
او شکر په خیر تیر شو
خبر شوه وی چې ستا کور می په کرایه ور کړی دی خپل وړه کرایه می ور کړی دی
ستاد د خاده لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وي خبو
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی
دا پښتنه خو به زه ستاسو خوکم چې دا څنګه سړی دی
ما خو چې لرنګ وکوت خ سړی راته معلوم شو
نو زما د موبایل شمیره خو در سره و ما ته وی دی ویلی وای چې څه دا کور دغه یو سړی ته ورکوم
خ خیر اوس راته وایا چې سړی څه بدی لري
و ورورا دا سړی پوډری دی نور بدی لا څنګه یې زمون گاونډیان په نشو اخته کوي غلاوی کوي شل نور فسادونه کوي
د د پلار دا کار نشي کولای چې سب زما سره اسناد شته قرارداد را سره لیکل دی شایدان لرو دا کار نشي کولای بی غم اوسه
تا چې کور ورک څنګه سړی وو
سپینګیره سړی وو خم مبارک سپینه ګیره درلودا
وا ورورا دروغ درته ویل دي دا ځوان سړی دی اسناد یو چا دی او په کور کې بل څه ګوسیږي
څه شي دا سړی ځوان دی
او ځوان دی کینه منه کور ته ورشوي وینه
عجیب دا والا قسم ده زی وینم ته بی غم اوسه کبل څوګو ورته وایم چې کور خالی کی نه پوهیږم چې کمال به کور کې وی کنه ته ودرېږه دا دروازه ور وټکم دا څه بد سپی لري ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکم
صبر وکړه دادی درغلمه دروازه مه ماتوه
سلام علیکم
و علیکم سلام رو رخی
رو رخی تم می ونه پیژندلی خیریت خو و
او خیریت ده په دې کور کې ته اوسېږي
او زه اوسېږم ولی
زما نوم سید محمد ده راهنما والایم دا کور خو ما بل چاته په کرایه ورکړو د کرایه اسناد هم د بل چا په نوم دي
څه فرق کوي؟ هغه زما دیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد دې وسړی وي او په کور کې د بل څوک اوسیږي.
نو بادره اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاون پرون راهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاون او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوي کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
ښه اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی کړه او خلاص.
ښه سمه ده یاره، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی کړه. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.